سلام د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: د امریکا پوځ وایي په کابل کې د ملکي وګړو پر یو کور د برید پر مهال کومه غلطي نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تیر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سوله ایز ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت روک شوی وه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بیوزلی.
د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دی، ډیر ځوانان همداسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي دي.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. ټاکل شوې ده سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي، او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د رواني نومبر میاشتې په 9 د اوترش په پلازمینا ویانا کې پیلېږي. بشپړ خبرونه واورئ. کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 بلکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پلټون کې ټیمي هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دې برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس یې دغه برید کړی و. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ د دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم ارزولې دي. جنرال سید وای د نه د مندل چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه دي سرغړونه شوي. هغه همدارنګه وویل چې داسې څه هم نه دي مندل چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړی وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د مندل د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات دي چې ډیر خلک پکې ښکیل دي او ادا د دې سبب شوي چې دا پیښه رامنځته شي. پینټاګون د دې پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپورټ یې پټ دی چې نه دی خپور شوی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. ټاکل شوې ده چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د وی په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې شاین، اسمایی، سیمور، غلبور، ساری رود، طوفان، میوند تلان، د باسین سپې او د هندوکش عقابان ګډون کوي او 10 ورځې به دوام وکړي. د اګست 15 راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلی دا د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې په دې ښار کې کیږي. اخوا د کرکټ د 20 ورځو نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د 1 شنبې په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلینډ په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. افغانستان د هند په وړاندې پرونۍ لوبه د 6 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان تر دې مخکې هم په هېڅ 20 ورځه لوبه کې نه دی توانېدلی چې هندوستان ته ماتې ورکړي. افغان لوبډلې تر دې مخکې سکاټلینډ او نامیبیا ته ماتې ورکړې او له پاکستان څخه یې ماتې خوړلې وه. د کرکټ د 20 ورځو نړیوالو لوبو په ترڅ کې ټاکلې ده چې نن استرالیا او بنګلادیش او ویسټ انډیز او سریلنکا د یو بل په وړاندې لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیل شي. دا خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 بیرته پیل شي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له دې تړونه وایست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. اوروسته خبر دا چې د هندستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل پیل کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د دیوالی د جشن سکال د کرونا وبا د خپرېدو او د هوا د ککړتیا په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو سره هم مهاله دی. هندوستانیان د دیوالی په مراسمو کې خپلو کې راټولیږي، کورنۍ او دوستان یو بل ته ډالۍ ورکوي. تیر کال د کرونا وبا د شدت له کبله په هندوستان کې د دیوالی جشن ونه لمانځل شو، خو سږکال سره له دې چې د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې د لویو راټولېدنو څخه ډډه وکړي، هندوستانیان د دې مراسمو له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ، څو ګلان، شمې او ډیوې واخلي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د یو برید له امله د وژل شویو د کورنۍ غړي وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت تازه څرګندونو ته په غبرګون کې وایي له هغې ورځې چې پیښه شوې 2 کېږي، خو له دوی سره پرته له ژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. پنټاګون په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کور یې بمبار شو او د کورنۍ 10 غړي ووژل شول، تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خو دا پېښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوې. شاوخوا 3 د دې پېښې څخه کېږي، خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. غوښتنه ده چې ژر تر ژره موږ باسي. د دې لپاره چې دلته موږ له ګواښ سره مخ یو، له دې پېښې وروسته ټول موږ ته وایي چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیایي. دې خبرو سخت له ستونزو سره مخ کړي یو، حال دا چې تر اوسه هېڅ هم نه دي شوي.
ښاغلی احمدي وایي له هغې وروسته چې کور یې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو، امریکا د دې پېښې وروسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د ایستلو خبره وکړه، اوس خپل عادي ژوند ته دوام نه شو ورکولی. د اګست په 9 دغه برید کې د ایمل احمدي مشر ورور، 5 وریرې، یوه لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اګست 6 د داعش د حملې نه وروسته وشو، ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نښې شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې پېښ کې هېڅ ډول نظامي قوانین تر پښو لاندې نه دي کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې پلټونکي ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي وو او پر بنسټ یې دغه برید ترسره کړی و.
څېړنه کې موږ نه ده موندلې چې له قانون او یا هم د جګړې له قانونه دي سرغړونه شوي. هغه څه چې موندل شوي د ارتباطاتو په پروسه کې سرغړونې دي چې ډېر خلک پکې ښکېل دي. د دې لامل شوي چې دا پېښه
رامنځته شي.
د هغه په خبره د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ د دغه برید د اجرا کوونکي مکالمې هم وارسولې. خو د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوي برید په لومړۍ ورځو کې د دې برید دفاع کول او ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ په نښه کړی و. خو وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 12 امریکایي جګپوړو قومندان او د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کن مکینزي دا ومنله چې دغه برید کې یوازې ملکي وګړي وژل شوي او هغه یوه تراژیدي تېروتنه وبلله. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دې پېښې د قربانیانو کورنۍ ته به تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره به په همکاري به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا امریکا ته وروغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور پکې ټپیان شول.
په کابل کې د مخکینی حکومت له سقوطه سم دستي وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د وژل شویو ملکي وګړو د کورنیو د څرګندونو په اړه خبرې مو او راپور مو اورېده چې وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او متحد ایالتونه باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیښته او د حکومت سقوط یې د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره د اوربند په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ او تحریک طالبان نږدې سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د دې مذاکراتو منځګړتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر میاشتې په پیل کې له تحریک طالبانو پاکستان سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی و خو دې ډلې رد کړی و. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار پامیر ساحل اوروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې مهال کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې. خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر 30 پورې اوربند اعلان کړ خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلی سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاري. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شویو او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
په روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو خبريږي. د دې خبرونه تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
د ازادۍ په څپو کې او د ازادۍ رادیو د نورو ځانګړو پروګرامونو د خبرېدو په وخت کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. دا بدلونونه د شنبه نه یعنی د همدغه روانه شنبه چې بل سبا کېږي له دې نه پیلېږي. د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 13 کلونو لاسته راوړنې ځای نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لری شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهار شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو پلاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډون حکومت حق شوی و، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له 13 کلونو کې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلي پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نورو برخو حقونو به په 13 کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. لا دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلو چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه فشار راوړی و چې مطمئن شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دی ویلي چې دا نوی حکومت به ټول شمول او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اگست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و.
قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې پیلېږي. د خبرې سکل تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې واشنگټن به دې تړون ته په هغه صورت کې ورستون شي چې ایران خپل ژمنې عملي کړي.
تا ټاکل شوی دی چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 5 وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د 4 پر اوسه ویل د دې خبرو مشي به اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچي دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازی رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي وکړي او واشنگتن هیله مند دی چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په ښه نیت خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران ورو ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې. یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پر مختللي سنټرفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایډن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشرۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بېرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې 6 خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې 6 خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سخت دریځ ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان اوسیدونکي وایي کمرسته ورسره ونه شي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کمښت او د نرخونو د لوړوالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دوی وایي د پخواني حکومت پر مهال له یوې خوا سلګونه کسانو دولتي دندې درلودې او له بلې خوا د خوراکي توکو بیې هم کمې وې. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیځ نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوي ته ناست دی. وایي پخوای د کورنۍ غړي کم و، په لږه ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تیرېده. په خبرې چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخیستل یې د غریبو خلکو له بسه وتلي دي.
دلته ځمکه هم کم دی نورستان کې، داسې عواید نشته چې خلک ورنه من شي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغې خریده خواره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پی له خوا نه کومک وخت وړ، مثال نور خوراکي مواد، غوړي، لوبیا، دال، مثال داسې نور څه چې کومکي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحبداد همدرد به وایي نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانۍ مالداري پاتې ده او نه یې هم له کمو ځمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت اوسیدونکو سره عاجلی مرستې وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یې زیات شوی دی، هغه پخوانی مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي د دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه دا ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخواني حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه ښه و، چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدې چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدې، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخني پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمي کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وایي په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبرې چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړې. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کېږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ د نړیوالو موسسو نخواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډېره اړتیا لیدل کېږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چاودنه سره ده. دا مسلمانان چې په شهادت رسولي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دوی جنت غواړي، دوی به جنت ته بوی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قرآن کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زه بلې دغه پیغام د مسلمانۍ او د دوستۍ په طور باندې به نشروي چې دا خنجران هم پوه شي او مسلمانان هم په دا دوستۍ باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا به دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مړ چې دوزخ ته به د دوی په شراو باندې شهیدان کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما قسم دي سوداګانې ګرانده وان یاره د څه لږ سل روپۍ یا دس روپۍ دا هیڅ پخ نه دس پر دې دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي، خو دا ډېر ظلم او زیاتی ده چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي. خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا په سارن یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې په دې باندې تصمیم ور وشو هېڅکله به د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین چکناوروال.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی اوسیدونکي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بې ځایه لګښتونه رقم شي نو د دوی ستونزې به له منځه ولاړې شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج لري. په دې اړه د ازادي رادیو راپور ته غوږ شئ.
گلشان محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شوه. په دغه واده کې د دولسو پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم ترسره شول. گلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کېښوده چې د دې په پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړو کورنیو کې د واده لګښتونه راکم سي. نوموړې زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنیو بوج راسي او د کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت دو طرف آمدیم، هم حاجی آقا
زه د دوار لورو خوخه دلت را غلیم، هم می ده حاجی آقا خوخه و هم زما خوخه و زکه چی ویزای لگوشتونه می خوخ ندی
اضافی رو ما خوش نداشتیم.
دغه پیغلی او ځوانان وایی لدغه گرد واده چخه هدف ده لگوشتونه را کمول او پا ودونو که ده بیزای دودونو مخنی ولدی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جینې اوسیدونکي د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسني وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاري، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوژدې کولو وروسته یې لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډېره ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبي کورنۍ دي له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي. هغوی دې له خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلق بیخی بیوزله سوی دید، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی، لبال خواده واده جهزیه نورشان دیر قیمت دی، دیر زوانان انداز دی چی مثلا دو دری کالش پوری نامزد پات سوی دی دن واس نلده چی واده بیو که او کچر دی دستی مثلا دستجمی واده ترسل سی دا دیر شبه با دی خاطر چی دا زوانان و دا اقتصاد و دا نور و کورونای و دا بیوزل و کورونای سر دا اقتصاد دیر کمک که
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو په رنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 2 لکه زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کېږي.
د مازدیګر 4:13 د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او همداراز کور کلی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې دا شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجې ښیي چې دغه برید سره قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. یوازې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډیر خلک پکې ښکیل دي، د دې سبب شوي چې دا پیښه رامنځته شي. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم د کابل په ښار کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. د اګست له 15 راهیسې چې د کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې، دا په دې ښار کې د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمینه ویانا کې بیرته پیلېږي. دغه خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یوه خوله د بوسنیا هرزګوینا د 1600 ځواکونو ماموریت تمدید کړ، او د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالۍ د جشن لمانځل پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو او همدارنګه د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، د شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د بنگلاديش او استرالیا لوبه روانه ده. بیټنګ لومړی بنگلاديش کړی وو او 3 منډې ټولې کړې دي. د استرالیا لپاره د 4 منډو هدف ټاکلی. استرالیا تر اوسه پورې په تقریبا په 5 اوورونو کې 58 منډې کړې دي او هیڅ لوبغاړی هم نه دی آوټ شوی، او داسې تمه ده چې ډېر ژر به په یوه ریکارډ تفاوت سره دا لوبه پوره کړي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
ټاکل شوی سبا جمعه د افغانستان د فوټبال په سټیډیوم کې د امن جام لوبې ترسره شي. دا لوبې چې ټاکل شوی و د 4 لوبډلو ترمنځ وشي، د 2 نورو لوبډلو په ورزیاتېدو سره سبا جمعه پیلېږي. په دغو لوبو کې به د شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هریرود، د میوند اتلان، د اباسین څپې او عقاب اندکوش د 10 ورځو لپاره د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدرېشن ویل دي چې مینهوال کولی شي په وړیا ډول دا سیالۍ په لوبغالي کې ننداره کړي. د شل اوریزو سیالۍ د ګروپي سیالۍ په لړ کې به افغانستان خپل وروستۍ لوبه له نیوزیلند سره ترسره کړي. که افغانستان دا لوبه وګټي، نو نیمه پایلوبې ته د تک چانس ډیریږي، خو که نیوزیلند یې وګټي، نو یاد لوبډله به مستقیمه نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. دا لوبه د راتلونکي اونۍ د 1 شنبې پورې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې تر اوسه 4 لوبې کړي چې 2 وړي او 2 لوبې بایللې، او په دې ډول د جدول په 2 ځای کې دی. افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د 1 شنبې ورځ لوبه مهمه بولی، او ازادي رادیو ته ویل که افغانستان لوبه وګټي، د نړیوال شل اوریز جام بل پړاو ته خیلار بیا مومي. د کرکټ ملي لوبډلې د تیر شپې په لوبه کې د شپږ شپېتو منډو په توپیر سره د هند په وړاندې ماته وخوړه. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د افغانستان لپاره یې د 211 منډو هدف پټاکه، خو افغان لوبډلې ټاکلی هدف پوره نه کړ. د اروپا د اتلانو اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو نوماندان د یوفا له لورې اعلان شول. کریستیان رونالدو، روبرت لوانفسکي، پایلو دیبالا او پیدرو گونسالوس د اروپا د اتلانو لیګ له لورې د اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. رونالدو له اتلانتا سره په وروستۍ لوبه کې دوه ګوله وهل او ویکړی شول چې لوبه دوه په دوه مساوي کړي. روبرت لوانفسکي د پورتګال د فنفیکای په وړاندې هیټریک ترسره کړ او د خپلې لوبډلې په بریا کې ستر رول درلود. دیبالا هم د روسیې د زینت په وړاندې د یوونتوس په لوبه کې چې څلور د دوو په وړاندې د یوونتوس په ګټه پای ته ورسېده دوه ګوله وهل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه څښاک یا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کېږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکې نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی. تو پایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي، د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات ده او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نوشابه دي، ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره. خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي چې ما یو درې څلور زره خلک مصرف کی، نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپله کافین اخیستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو، حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي د نو اشتها بلا کوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزراتی که دستی په سیستماتیک دول راشو دی غاخونو او دی خلین شروع کیگی چی دی غاخو دی پوکی دی زیروالی سبب گرزی. پوکی په دی مانا چی غاخ دستی کوی لکه اسفنجی کوی چی دیر دستی زر ماتیگی یا زر خرابیگی. نو چی دن لارشی پی مری که یا مرهی که تخریش منظره اوری، دیوالونه چی دی مری دی اغا تخریشوی، بیا میری تا چی نوزی میری که تیزابیت زیادوی. نور چی کم دیر مشکلات دی پده که بیا چی کلمو تا زی، پا کلمو کم دیر نخوال را منظره اوری، خپلا دی کلمو او دی میری تخلیه نارمال میتود چی دی چی پغی که باید دا خواره دیر زر پی چلور ساتو که باید دفشی، دیگه نمخنیوی کوی. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي، داسې کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډېر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي، کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډېر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډېرې واخلي، لیکن بدبختانه بدبختانه که واړه دي، که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا دته تنده یا تږي پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو د موږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نومونه مې چې واخلل، دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر تمزي ډاکټر بعضی کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي هغه ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو دی بل پر ضد کار کوي
په دغه نوشابو کې هغه کې پیپسی ده یا د جینسنګ او رقم رقم نمونه لري په دوه کې کوم مواد کاریدلی
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي دار مشروبات چي دي یا غیر انرژي دار مشروبات چي دي په دې کې هغه مهم عنصر دی چې ری کافین دی کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکو مشروبات کې یا څښاک کې په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتره یا 300 میلی لیتر راځي په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي شوګر یا خپل قند دی دا ډیر زیات مضرات لري نور جنسنګ پکې دی هغه ډیر زیات خپل ځم مضرات لري جنکو بایلوبا بلا ماده ده گوارین دی دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې د سیب مفادات نه لري صرف یو کاذبه یو گذری یو ډیر مقطعی آرامتیا انرژي سړی ته ورکوي داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی لیکن دغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري ډیر مشکلات منځته راوړي
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي که په زور یې که په رضایي نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته اماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې ا دې اقل زړه یې صبر سي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا د ما شالاتوب د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاسته راځي نو هغه دغې عادت ګرځي هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته پلرونو ته ده یا مشر ورورانو ته د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ د اولاد شرط ومنئ ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دوی په تحصیل کې په خپله حافظه کې په ډیرو شیانو باندې که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامې په درد وخوري د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ
د حل لاره څه کیدلی سي ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړی سي چې هم یې تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولی شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري هغه په یخچال کې وساتو لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي بیا ورسره لږ شودې ګډې شي یا یو مثلا شیریخ دې جوړ شي یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالټې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کې خود ته چې طبیعي منبع ولري نو هغه کولی شي چې ډېر زړ د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي خو ډېر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوی نه دي چې هغه ډیر زیات علاوه د کافین اعتیاد آور دي نو د دې د اعتیاد ضد کارم دغه دی چې باید قانون د هلته چی کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري د ماشومانو په مخ کې ونه خوري حتی دا ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابه په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي هغه باید زر اخواته کړي ټول درواغ دي د صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري صحت دپاره ډېر تاوان
لري دغه نوشابو کې که پیپسي ده که دا نور دی یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي ماشومان څه چې حتی لویان یې تاسو خبره معتادیږي ورباندې دغه پاک لبانې تاسو وایه
ډېره ښه پوښتنه بیا هم دغه د دی چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوي دي هغه ډېر متعدد شیان دي خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکاکولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند بوره بوره یا شکر ډیر په غټه پیمانه استاد باور وکړي چې مثلا اگر کومه بوره چې دیمون حل کوي یا تام به پیسا پغی باندې جوړوي اگر ډیر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي یا پغی کچوي چې هغه سره ام تام کیږي او موتا سو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې دغه د هضم طریقه سری کوي نو دغه خوږوالی چې په دغه پپسی او کوک په چوری د هر چیش نه زیات دی تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پپسی کې تقریبا 14 ګرامه یا دغه نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دی او هغه ډیر اغیزه په چوب باندې لري هم تمی ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه خو چون بیا هم مصنوعي دی خپله بوره مصنوعي ده طبیعي چیل لري ډېرې ناخوالې ډېرې ناپایلې چې ته منځته راوړي صحت ته سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي هم کولی شي چې چاغي داسې بې وخته چاغي منځته راوړي چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې استاد باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسی یا شی سخوري دا چې هر وخت په ورځ کې چورې وخوري نظر هغه کوم تحقیقات ته چې شوی تقریبا یو کیلو وزن جګوري
قدر من دوستان دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه که چی هست الله ممال او ملگره
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مې وی بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولي دلی دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزاحمت کوي؟ دا کار به کورنۍ له کومې سرخوږي سره مخ کړي او حل لارې څه کېدل شي؟ نن هم د موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو تن ټولن پوه سره پرې مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. قدرمنه دوستان، سره د دې چې په افغانستان کې ډېر مودیر هیڅ خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو به هم ځینی کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دی بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنۍ ته مزاحمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکوریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړې خپله کیسه داسې راته کوي.
په یو ورځ ماته ناشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا زنګ راغی بیا راغی نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه یي. ما ځواب ورکړل چې ما ځواب ورکړ نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هره ورځ ماته زنګ راته، د شپې زنګ راته او ما به ټلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نه شي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو ویل دا شمیره د چاله. نو ما ویل زه یې نه پېژنم، ماته زنګ راځي. ویل خان چې کله یې نه پېژنې ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې موږ ته ونه ویلې؟ خو ما باندې ډېر غصه شول. ماته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو ان تر دې چې پر ما یې شک وکړ او بل دا چې ټلیفون یې راڅخه واخیسته. نو د یو زنګ نه ماته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
دا سه پیښې په افغاني ټولنه کې ډېرې تسترګو کیږي ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د ښځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو شازیه د خپلې خور لنې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری و، نو دې ته یو ناشنا شمېره زنګ وهله. نو دې چې څنګه ځواب کړی و نو هر ځل به دې ته زنګ وهه، مزاحمت به یې کاوه. نو په دې سره دې ته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو. ټولو دا ملامت کړه، په دې شک وکړ او داسې کارونه ډېر شوي دي او داسې خلک ډېر شته په ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي. کلی زنگ وهی او کله چې د ښځې غږ واوري نو کله کې ویني چې بیخي زیات مزاحمت کوي. دا ډیر بد کار دی او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه د سم ګټه واخلي.
همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الله بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنیو ته د تلیفون له لارې مزاحمت کوي بیلابیل دلایل لري چې یو یې هم ناپوهي او بیکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپیژندو شمېرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستې دي او په ټولنیزو نزاکتونو په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي، نو د دغه ټلیفون پر کرخ باندې کورنیو ته دوی مزاحمتونه کوي او یا کله کله چې داسې کوم شمېره دایره کړي چې هغه غلطه وي نو داسې کورنۍ ته زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیک باندې کومه ښځه وي، نو دوی وار وار کوشش کوي چې له همدې لارې دوی ته زنګ ووهي. لاملونه هم همدا دی چې دغه دا ډېری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستې دي او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغسې د کورنیو شمېر ری یو بل تور کی اولدی لاری هغه ته مزایمتونه او هغه ته ستونزې جوړې کی. دا په اصل کې یو ناوړه کار دی او دوی باید خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خويندې لري او کچې ته دوی ته دغه مزایمت وشي نو چې دا سمره بد کار دی.
روح الله وای په ټلیفون نورو ته مزایمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي او کورنۍ تاوتریخوالو ته لاره هواروي.
د ټلیفون پر کرخه داسې کورنۍ ته مزایمتونه او دغه سي بي ځای زنګ وخل کول شي چې د کورنۍ لپاره ډېر لوی سرخوږی جوړ کړي، لوی مشکلات رامنځته کړي او د ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغېز وکړي. او ځکه موږ تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزایمتونه په اکثریت کورنیو کې د دې لامل شوي چې د کورنۍ اړیکې سره سړی شي او د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې له منځه لاړې شي. نو اکثریت وخت چې دغه زنګونه راځي د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ ښځینه طبقه دغه خلکو سره اتمن یا کوم اړیکه لري یا کوم ارتباط لري، نو هغوی پرته له دې چې د دې فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنیو ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه لاس واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمېر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژۍ لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي، خزینه کشرونو ته او کورنیو ته بی ځایه زنګونه وهي او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني تر څو نورو کورنیو ته بی ځایه زنګونه ونه وایي، آزار او اذیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. دنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنیو ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
پټولنه کې ځینې کسان سری خصوصا هلکان یا نارینهګان چې کله یو شمېرې ته زنګ وهي هلته چې د جلۍ یا ښځې غږ واوري نو بیا پرلپسې زنګونه وهي، یعنې مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسو؟ استاد چې ولې دوی داسې کار کوي؟
په افغانستان کې ډېرې ناخوالې ډېرې ستونزې شته چې د هغو څخه یوه همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېره ټیټه کچه دی پوهی او بل فرهنگی غنی فرهنگ چه منگر توایی کنه چه خلقات چه خپل مسئولیت او خپل کار داسته باید ادا کری چه بل چه تا مزایمت تونی که نداد فرهنگی لحاظا در طولن هم بیچاره ستون زیری غریبه در بیچاره بودا خودی بد کرده دیر ناروا کرده من کوئی چه من پا یو اسلامی طولنه که جون که در اسلامی لحاظ هم دا کار کنه در کوئی چه من پا یو انسانی طولنه که جون که در انسانی لحاظ هم دا کار نده
کلا چه پا یو کورانه که یو مرمن تا یا یو خور تا یا یو انجلی تا لور تا در نپیجان در شماری نزنگو نرازی در کورانه تا چه لازم در چه دوی چه باید وکری زنی کورانه در چه دستی شک کهی پا در انجلی بانی یا پا در خزی بانده دل تا تاوتری خواله مایست رازی
طولنه یا کورانه آقا مجمع در چالت انسانان پا جمعی دول پا دلائیز دول سر جوان کهی پا یو بل اعتماد لدی یو بل سر پا طول مسائل که یو بل سر کمکی ندی تا لازم ده چه دفتان که دست یو حالات که یو تیلیفون رازی دوی باید نرامه نشی دوی باید تیلیفون او گوری چه کمش میره ده بیرت ده زوان تا یا ده چه زنگ و حلی ده اگه تو باید زنگوی چه برور ولی مزایمت که ده منگ پیجنه ده منگ سر علیکی لره ده منگ پلوانه بیزای مزایمت بکو ده کار نده او که بیا چه روانه شو ایواز دیده چه پخپل ده کورنه پا غری بانده دوی خدای را کده اشتباهو که بهتر بداوی چه دغش میره آغا مسئولین سره امنیتی حوزو سره ده مخابراتو ده شبکو سره پا تماشی او دغا نمره اوی تور که چه اوی پلتنه وکی آکه مزایمت دوانداره که مزایمت دوانداره نیو یا واد زنگو هلی بهتر داره چه آغا شمیره پا بلکتیست که داخله که چه بیاینده ورتا زنگو نوهی اما بهتر بداوی چه کورنه یه وزده دی چه پخپل ده کورنه پا غورو بانده یا پخپل خور یا پخپل میرمن یا پا بلچه بانده اشتباهوی که بهتر بداوی چه پا دیر نرمه جبه او غیگی چه ده چه گشتاسته زنگو خپلوانو خپلوانو را که ما تشمیره چه زو سره او کنو نبلد شمیره و او سوک چیز نپیجنی اگه مخی تاریخی چی مویلی پا مگه ترتیب باید دوی کرنی وکی یا اقدام وکی تو چاگه ده کورنه یا شیرازه ورته وی چه ده منزلال نشی سو اعتماد منزلال نشی او پا مین او محبت جون مکی
او روستای پختنه ده چه استاد دست خلقو ده چه ویل لره چه دوی باید چه وکری ده سه کسان چه کورنه تا مزایمت کوی زنگونه وی یا کنجونه وی که خوینده وی نو ده کسان تا چه مزایمت کوی دوی تا چه ویل لره
ما طولو افغانانو تا طول زوانانو تا دیده وطن وگرو تا دا پیام دام پیام دا دام مسج دا دام ارتا وراندیز دا چه دا خیلی کار نده ورونو دیر بد کرده دیر ناروا کرده حتی دیده دا پار از دست کلیمه نو پیدا کن چیز ارتا اینا تو سنگ جرعت که چه اتسوگ نپیشنی ارتا دست یو قیاسو کوا چه تپ کورانی که خدای نکده ده تا خور ده تا مور ده تا ورنده ده تا ده کورانی غلی تا که ده سی اتسوگ مزایمتو که تبا چه اکسول عمل وحی حتما اکسول عمل که نو وقتی چه پزانه نلوره پا بلچان باید ده لوره نو نلوره اوی تا باید مزایمتو نش دیوی خوانه ده مزایمت که کن ده بلی خوانه ده تا شخصت دیر تو چیگی تو سنگه پا کم جرات یا پا کم اخلاق یا پا کم موازین تو باید او چه تا زنگوی چه اغا نپیشنی او اغیر سر تو چه گونه آری که یا چه خواست داری در جنه خو بهتر بداوی چه هر چو پخپلا ده زن قاضی شی پخپلا زن تفتیش شی پخپلا زن کنترول کی
گران آوریدون کو داو ده دیوانه ده کورکلی ده خبروانه مطالب چه تست مورانده کرل تر بیا خوخت بلاره
محبت اول است غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان